د غرمې 12 بجې دی. ډیرو عزتمنو دوستانو په راتلونکي یو ساعت کې ازادي راډیو مجله اوري چې اسدالله غزنفر چمتو کړی ده، خو تر دې مخته به د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل انڅخه واورو. له دې سره د نن ورځې لپاره زه صالح شخصي خلقي ستاسې له حضوره رخصتېږم او زما نور همکاران به د ماښام تر 2 بجو پورې په راتلونکو خپرونو کې ستاسې په خدمت کې وي. اوس هم اجمل انت او خبرونه.
د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو او افغان پولیسو د پکتیکا په ولایت کې د 40 مشکوک طالب وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. ګرم نیتی چارواکي وایي تیر شپه د ولایت په مرکز کې د امریکایي ځواکونو په یوې غزمی بریټ شوای دی. افغان چارواکي وایي طالبانو په زابل کې 15 تنه ملکی موټر چلوونکي وژل دي او ولسمشر کرزی په پاکستان کې ورستې 14 غندل دي. پوره خبرونه واوري. د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو او افغان پولیسو د پکتیکا په ولایت کې تر 40 پولې د مشکوک طالب وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د ولایت چارواکي خبري اژانسونو ته وایي چې امنیتي ادارو د دې ولایت په یو سرحدي سیمه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو چې پر ضد ځکني او هوایي عملیات وکړل. د پکتیکا په ولایت کې افغان چارواکي ویلي پولیسو او ملکی کسانو ته په دې برید کې مرګ شوبله نه ده وخته، یوازې د ناټو یو سرتیری ټپي شوی دی. د ناټو یو ویان په سیمه کې د عملیاتو ترسره کېدل تایید کړي، خو هغه د وژل شو وسلوالو شمیر وویشتنه خودلې. د لوګر امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د ولایت د مرکز پل عالم په مربوطاتو کې د امریکایي ځواکونو په یوې غزمی برید شوی. د لوګر د امنیه قمندانۍ امنیتي امیر غلام نبی چرخی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې امریکایي قواوو ته کوم زیان نه دی رسیدلې، خو درې وسلوال طالبان نیول شوي. بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې په دې برید کې د امریکایي ځواکونو درې ټانکونه له سپرو عسکرو سره له منځه وړي، خو چارواکي دغه خبره ردوي. افغان چارواکي وایي طالبانو په زابل کې 15 تنه ملکی موټر چلوونکي وژلي. په زابل کې حکومتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون د شنکۍ ولسوالۍ په پشه بند کې د موټرو پر هغه کاروان برید وکړ چې ملي اردو ته اکمالات رسول. 15 موټر چلوونکي وژلي او لس لارې سوځولي. دا وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی د دې برید پر منلې او هدایت کړي چې په دې برید کې د ولس لاریو په لمنځوړلو سربیره افغان او رومانیه ویزواکونو ته درنه مرګ شوبله هم اړولي، خو په سیمه کې حکومتي چارواکي دا ادارات کړي وایي په برید کې وازی ملکی موټر چلوونکي وژل شوی او امنیتي ځواکونو ته پکې مرګ شوبله نه دا وخت دي. چارواکي ویلي چې له پیښې وروسته په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوی دي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې په دوو جلا چاودنو کې وژل شوی دي. د برتانیې د دفاع وزارت یو خبر پانه کې راغلی چې یو سرتیری د پنځشنبه په ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې وژل شوی او بل سرتیری هم د مې په 22 نیټه په لشکرګاه کې ټپي شوی وو. دا او وروسته د برتانیې په یو روغتون کې مړ شوی. له دې سره د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شو برتانوي سرتیرو شمیر 133 تنو ته رسیدلی. برتانیا په افغانستان کې تر 2000 زیات سرتیری لري چې ډېری په هلمند ولایت کې میشت دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په لاهور او پیښور خارونو کې وروستۍ بمی بریدونه او چاودنې غندلې او په دې بریدونه کې پر ملکی مرګ ژوبله خواشینی ښودلې. دا ولسمشر د ویندوی له دفتر یو خبر شوی خبر پانه د خغلی کرزی له خولې وایي دا سی بریدونه یو ځل بیا دا پډاګه کوي چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی او د ورکاوي لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې هلې ځلې پکار دي. خغلی کرزی په دې اړه په خبرې شوی لامې کې ور بیا د تروریستانو د ځالو او مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړ. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یو بل خبر پانه کې ویلي چې د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د افغانستان ملي محافظ ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ د پیښور خار په کیسخانه بازار کې 214 شپږ تنه وژلي او د سلو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. له دې 14 لکس وروسته د پیښور خار نه د باندې د سری خاورې په سیمه کې د پولیسو په وینا یو مشکوک ځان وژونکي د پولیسو یوې پوستې ته نږدې ځان الوزولی چې لږ تر لږه 4 تنه پولیسي وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. په پا پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال وایي په همدې ورځ د ډېر اسمل خان د رحمان روغتون ته نږدې هم د ځان وژنې یو برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لاغه ترسره کیږي چې په د پاکستان په لاهور ښار کې هم د ځان وژنې یو موټری بم چاودنې لږ تر لږه 24 کسان وژل او له 300 زیات نورې ټپیان کړل. پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې د لاهور د چاودنې پړی منلې و دا په سوات کې د پوځ د عملیاتو غچ بللې و، خو د پیښور د چاودنو په اړه تر اوسه کومې ډلې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. د ایران د زایدان د خار په یو جماعت کې یوې بمی چاودنې لک تر لګ نونس کسان وژلي او 125 تنه نور منسکون کې ټپین کړي. چاودنه د افغانستان او پاکستان سره د ایران په وسرحدي سیمه کې شوې ده. د ایران د سیستان بلوچستان د ولایت مرکز زایدان هغه خار دی چیرې چې پولیسو په وار وار لاغه وسلوالو سره نښتي کړي چې د نشه موادو په قاچاق کې لاس لري. د دې ولایت والی علي محمود آزاد ایرنا خبري اژانس ته ویل په پیښه کې ترورستان لاس لري خو نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي اسرائیل باید په لویدیځه غاړه کې میشتیدنه د منځني ختیځ د سولې لپاره د سرحدي معاملې د یوې برخې په توګه بند کړي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلي فلسطینیان هم باید په لویدیځه غاړه کې د امنیت په ټینګولو سره د سولې په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. اوباما د خبرداري د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس سره د خبرو پر مهال ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د فلسطینی ادارې له مشر سره په هماغه ورځ ولیدل چې اسرائیل د اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې نوموړي په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرزاینو د بندیدو په اړه کړی وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي دی به په راتلونکې اونۍ په مصر کې په خپله وینا کې هڅه وکړي چې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه تصور ښه شي. اوباما وویل پلان لري چې د نړۍ له مسلمانانو سره د خپل هیواد په پراخو اړیکو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مسلمانانو پر ونډې وغږیږي. نوموړي زیاته کړه دی به همدارس په منځني ختیځ کې د سولې پر ستر اړتیا او د هیوادونو ترمنځ د تفاهم پر ضرورت هم خبرې وکړي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین پرون په منسک کې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره څو ورځې وروسته لاغې وکتل چې د بلاروس مشر پر مسکو انتقادونه وکړل. د روسیې د مالی وزیر الکسی کورین چې له پوتین سره په دې سفر کې ملګری دی وایي روسیه د بلاروس پر هغه غوښتنې غور کوي چې د اتومي سټیشن د جوړولو لپاره 9 میلیارد ډالر پور غوښته. کورین وویل روسیه غواړي چې په دې سټیشن کې د تولیدونکي برېښنا د بازار په اړه ډاډ ترلاسه کړي. او په ګوجستان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی پر ضد روانې مظاهرې د روانو مظاهرو د یوې برخې په توګه پرون د مخالفو ګوندونو مظاهرچیانو د تبلیسي د خار ښاروالۍ مخې ته مظاهرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت ویلي دوی 2 تنه پولیس د مظاهرچیانو لخوا وهل شوي هم دي. دا تر دې مهاله خبر.
د ازادۍ رادیویي مجله
السلام علیکم. اسدالله غزنفریم په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې له ځوان لیکوال او مؤلف فهیم بهیر سره لنډه مرکه اورئ. د هلمند سیند د مشاعرې په 2 شیبو کې شریکې شئ. د دې اونۍ په رادیوي ادبي قاموس کې د ادبیاتو د یوه مهم عنصر یعنی رښتیا غونډیتوب په اړه بحث اورئ. درې وړوکي خو خورا خواږه حکایتونه او 2 نور مطالب هم اورېدای شئ. ابتدا د نور کله غونډې د اونۍ په 2 فرهنګي خبرونو کوو چې لینا شریفی لولي.
په کندهار کې د بینوا فرهنګي ټولنې د مشر عبدالاحمد محمد یار د وهلو ټکولو په خلاف د افغانستان ګڼو کلتوري ادارو او فرهنګي شخصیتونو عکس العمل ښودلی او دغه عملی غندلی دی. ښاغلی محمد یار چې د سهار په 1:30 نیټه په کندهار ښار کې د انار ګل د کلنۍ مشاعرې په ورځ د ټوپکوالو لخوا ووهل شو د افغانستان د اوسني حکومت یو منتقد دی. د ښاغلي محمد یار د وهلو په اړه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم یوه اعلامیه خپره کړې او د دې پیښې د غندلو په ترڅ کې د پیښې د څېړلو غوښتنه کړې ده. خو د ځینو کسانو په نظر د دارنګه حادثو د واقع کېدو په لومړۍ ورځو کې معمولا د پلټنو خبرې او ژمنې وشي مګر په عمل کې بیا اقدامات نه کیږي. د افغانستان ملي موزیم د موزیمونو له نړیوالې شورا غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته د دغه هیواد د تاریخي آثارو د بیا سپارلو او دغه راز د موجودو آثارو د ساتلو په برخه کې مرسته وکړي. عمر خان مسعودی د کابل چاپ انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د موزیمونو نړیوالې شورا چې له یونسکو سره اړونده اداره ده په 3 کلونو کې د افغانستان په 10 تاریخي آثار د دغه هیواد ملي موزیم ته ستنه کړې دي. د افغانستان د تاریخي آثارو یو لویه برخه د تنظیمي جګړو په زمانه کې لوټ شوه او ځینې نور مهم آثار طالبانو تباه کړل. په ننګرهار کې د سراج العماره ودانۍ بیا رغول شوې او د یوې تاریخي ماڼۍ په توګه اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارل شوې ده. دغه ماڼۍ چې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوې وه، د پاچا امان الله خان د حکومت په وروستیو کې یاغیانو وسوځوله. په کابل کې د رحمان بابا په نوم کلنۍ مشاعره د رحمان بابا په لیسه کې جوړه شوه. په دغې مشاعره کې چې د پښتو، دري، پشهیي او نورو افغاني ژبو ګڼو شاعرانو برخه واخیسته، د سولې، ورورګلوۍ، ښکلا او داسې نورو موضوعاتو شعرونه وویل شول. رحمان بابا د پښتو ژبې تر ګردو لوی عارف شاعر بلل کېږي. څه موده د مخه په پېښور کې د ده مقبره توندلارو کسانو په بمونو والوځوله. په لشکرګاه کې د هلمند سیند کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د تکړه لیکوال استاد حبیب الله رفیع او د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د اتحادیې د مشر لال پاچا آزمون په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ګڼو شاعرانو ګډون وکړ. هلمند که څه هم د افغانستان یو ډېر ناکرار ولایت دی، خو د دې مشاعرې اورېدو ته ګڼ کسان راغونډ شوي وو. د پکتیکا په نوم د یوې درې میاشتنۍ مجلې لومړۍ ګڼه له چاپه راووته. په دې مجله کې تر ډېره حده د پکتیکا ولایت په مسایلو او د خلکو په ستونزو لیکنې شوي دي. د پکتیکا مجلې مسؤول مدیر بصیر سلیمان خیل دی.
تېره اونۍ په لشکرګاه کې د هلمند سیند کالنۍ مشاعره او کلتوري میله جوړه شوه چې دوه شپې ادامه لرله. دا میله د کندهار د انار ګل د کالنۍ مشاعرې برخلاف په خورا جوش او کامیابۍ سره ترسره شوه. ښاغلی الیاس دایی د دې مشاعرې په اړه دغه رپورټ راستولی دی.
سره پر هارونه د یو چا د سپین بدن را یاد کړي چې څوک په سره مزي په سپین رومال ګلان جوړوي.
د هلمند چپان د سیند مشاعرې یو ځل بیا هلمند ته د زیاتو ادب پالو، فرهنګ پالو او ګڼو نورو شاعرانو د میلمستیاوې اړوړ کړ. د دې دودیزې مشاعرې ګډون ته د هیواد د بېلابېلو سیمو برسیره د لویدیځې پښتونخوا نه هم شاعران، لیکوالان او پر پښتو مین کسان راغلي وو. په دې مشاعرې کې استاد حبیب الله رپی، د ننګرهار پوهنتون استاد لال باچا زمون، د کندهار پوهنتون رئیس طوطه خیل او د لر بر پښتونخوا ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی و.
ګلابي شونډې خوبول سترګې ګوره مدام سړي ته خوب ورولي، دې غنم رنګ ښکلي ته مګورې ډېر دغه ګلپام سړي ته خوب ورولي، یخه خولګۍ د اوړې سره غرمه کې
ما خام سړی د خوب ورولي. مشاعره د لمریز 1383 کال د سوري یا غوی د میاشتې په 28 منټه په سیمه ییز وخت د ماښام 2 بجې پیل شوه. که څه هم د مشاعرې لومړۍ برخه د جنو کسانو ویناو ته ځانګړې سوې وه، خو ډېر ژر د مشاعرې د برخې د پیل کېدو انتظار هم پای ته ورسېدی. خو مشاعره بیا هم د هېواد د نورو سیمو د مشاعرو په څېر د سختو انتقادي شعرونو شاهده وه. د مشاعرې د پیل پدل د لویدیځې پښتونخوا نه راغلي شاعر عمر دراز مروت مات کړ او د مشاعرې د ګډونوالو نه د بدرګي چیغې او چکچکې پورته کړې.
د سر لسترګو مې پناشه دا منم در سره، د زړه لسترګو مې ولاکه در اسمانه وځي، ته چې زما په دې سپېڅلې مینې تور لګوې واهې زه خواشه زه دې وینې له ایمانه وځي. د وچ خانه نن د هر څوک لاس او پښې پلوي، هله به څه کړې چې د حسن له دورانه وځې. ته در خپل وس وسوکه وکه، خدا یاد لره دا ځل بغیر پس پرې کړه له افغانه وځې. څه په اسانه د زړه کور ته مې راننوتې، د زړه له کور مې لکه روح څومره په ګرانه وځې.
د هلمند نه ځوان تان شاعر او لیکوال عبدالستار ستوري نوبت ونیوی او خپل احساسات د شعر په ژبه وړاندې کړه.
وایي لکه مور چې د خپل ناوې لور په سر کې لارې باسي، دا سګران ستا هر نازمي په جګر کې لارې باسي، او ستا سلخمه چې د ګرانې د منګي په لکه واخي چې هر غړه کې له مستۍ نه په کوثر کې لارې باسي. زموږ د انوی اسمان بې ستورو دغه ستوري سپوږمۍ غواړي کېږدۍ پړمخې چپه ده، کېږدۍ خړه کوچۍ غواړي، پاس د جګو غرو لشان المر د سره دریا په غیش تو زمش کاروان کړ بی صورت یوه مست شپیلی غواړي گرانی ته چې می دا سر را ته د ناس په ګوتو ژمونځې گرانی ته چې می دا سر را ته د ناس په ګوتو ژمونځې دا بیا باکه هلمندی دی یوه خړه لونګۍ غواړي
د هلمند سپان د سند مشاره چې دوی شپې تر ناوخته پورې روانه وه په ټولیز ډول انتقادي بڼه درلودل خو د مشاعرې انتقادي بهیر هغه وخت زور واخیست چې د سپان شاعر سمیع الله تړون انتقادي بیتونو پاڅون وکړ
پردي زامن د هیچا نه خپلېږي لالا د مرګ اجازه مه ورکوه زما بچوړې سوال ته مه کېنوه زما د مرګ اجازه مه ورکوه تا به له ټولو خلکو وروسته وجني د چا د مرګ اجازه مه ورکوه
مشاعره لا هم هماغسې مست روانه وه او په زرګونو ګډونکوونکې چکچکې کولې د رضوالو شاعران ورغوښتل او شاعرانو هم بیتونه لوستله چې د مشاعرې په دې برخه کې لیکوال شاعر ژورنالیست او د ننګرهار پوهنتون استاد لال باچا ازمون دریز ته وروغوښتل سو ښاغلي ازمون د هلمند حالاتو ته شعر ولوست او د اورېدونکو سخته توجه د خپل شعري نظر لورې ته راواړوله
خوری د جانان په سر څوګن لو بروانه دلا خونیت نه دلا سرګن لو بروانه دلا ګمان مې نه کیږي تر پایه په خپل لوس پاتې شي میدان کې نخ کری پابند لو بروانه دلا ستا د معصومو بنګړو شرنګ پکې یو ځل قتل شو خو د ګودر او د مړوند لو بروانه دلا دلته هر څوک غواړي د ګل په وږمو وکړي سودا ځکه پر تا په دې هلمند لوبه روانه دله مرګ د سرې سترګې او خمار ګرځې وطن خپل دی دلته په نوم باندې د ژوند لوبه روانه دله باد د ښایست ټپه په مړاوي ژبه داسې وکړه باد د ښایست ټپه په مړاوي ژبه داسې وکړه چې د پیکیو په البن لوبه روانه دله
یا د سیو مشاعره چې دوی ورځې د لشکرګاه په کرزینو مي لوبغاړه کې دوام درلود ټنګ ټکور تمثیل او اتڼ په ځان کې درلود او د هرې شپې لړۍ نږدې د سهار تر 3 بجو پورې رسېدله د هلمند سپان د سیند مشاعره چې د هر مریض کال د سپرلي په موسم کې جوړیږي په 1901 کال کې د بوست فرهنګي ټولنې له لوري تاسیس سوی دی خو په تیرو 2 کلونو کې د دې مشاعرې لمانځ غونډه دومره پراخه وي چې د لر او بر پښتونخوا نه پکې شاعران لیکوالان او د ادب خاوندان ګډون ته راځي
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
په ایران کې د سیګریټ څکونکو محصلانو شمیر نسبتا کم دی د سیګریټ څکولو عادت معمولا د نارینه و عادت دی او څرنګه چې په ایران کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو اکثره زده کوونکي نجونې دي نو دا هم یو عامل دی چې په ایران کې د ټولنې د نورو اقشارو په نسبت د محصلانو په ټولنه کې د سیګریټ څکولو اندازه کمه ده په دې اړه نور حال مخفي اچي راکوي
د ایران په پوهنتونونو کې د هغو محصلانو شمیر چې سیګریټ څکوي تر 3% کم دی د ایران د مهر خبری آژانس له راپور سره سم د دغه هیواد د ساینس ټیکنالوژي او ریسرچ د وزارت وایاند حمید یعقوبی ویلی دی چې لنیکه مرغه په ایران کې د سیګریټ څکونکو محصلانو شمیر 3% ته هم نه رسیږي د ایران د پوهنتونونو او عالی زده کړو په موسسو کې تر نارینه او د جنکو محصلانو شمیر زیات دی د اسلامی ایران د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د محصلانو 80% جنکی دی په یو بل مهم اسلامی هیواد عربستان کې هم تر نارینه محصلانو د جنکو محصلانو شمیره زیاته ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري قدرمنو اوریدونکو په سټوډیو تر سره شاغلی فهیم بهیر ناشته شاغلی فهیم بهیر د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی لدغه ولایت د همدرد په نامه یو مجله هم چلی دای په ننګرهار کې د ادبیاتو د پوهنځي د څلرم ټولګي محصل هم دی چې په دوه ورځو کې به له خیره سره فارغ شي خو د محصلۍ په د څلور کلنه دوره کې د مجلې چلولو علاوه ځینی کتابونه هم ژباړلي او تالیف کړي دي چې البته خپل دغه آثار به دی په خپله را معرفي کې. ښاغلی بهیر
بلې غزنفر صاحب، ما لومړنی کتاب چې د غازی محمد عثمان خان ژوند ته یو کتنه ده، دی نوم دی، دا مې تقریبا په دوهم سم کې ولیکه. دین وروسته چې
د پوهنتون په دوهم صنف کې،
د پوهنځي په دوهم سم کې، بلې، دین وروسته د استاد کوهزاد یو کتاب و د باګرام په نامه چې په 1916 کال کې لیکلی و. دا کتاب ډېر وخرو کو په 15 یم کال کې په دریجه به بیتاندا کتاب چاپ شو. بیا ما په دریم سم کې پښتو ته راوژباړه. لدی وروسته مې یو موضوع چې زما ډیره خوښه شوه، چې هغه د امیر شېر علي خان لخوا د خپل زوی بندي کېدلو او دغه بندي توب څومره اغیزې په افغانستان وکړي. نو ما په دې بیا لیکنه وکړه چې هغه کتاب د افغانستان پر سیاسي وضع د سردار محمود یعقوب خان بندي کېدو اغیزې، دا نو میږي، دا مې بیا ولیکه. او اوس مې د ولور په نامه یو کتاب لیکلی دی چې البته د ولور کیسه نومیږي، هغه هم په دې ورځو کې چاپ شوی.
دا خو کیسه ده نو؟
بلې بلې.
خا هغه نور دی تاریخي اثر دی او دا د نو ادبی تخلیق دی.
بلې صاحب، ولور نن سبا زموږ په ټولنه کې ولور متاسفانه دومره اندازې جوړ شوی دی چې په افغانستان کې خود دې هیڅوک توان نه لري. په کلونو کلونو دې مسافر وي بهرنیو هیوادونو ته ځي، هلته په لاره کې د سل جنجالونو او ستونزو سره مخېږي. د بهرنیو د خلکو لخوا په زندانونو کې چې کوم ظلم او ستم او تیری په دوی کېږي، هغه حالات همدارنګه په بهرونو لارو کې چې ځي، په ډېرو ځوانانو هلته کښتۍ وړي په بهر کې غرقېږي.
هماغه د مومن خان کیسه ده چې تکرارېږي د ولور له پیړیو پیړیو راځي.
بلې، خو بیا هم زه له غلی اجي سفرید همدر نه یو نه لمن نه کوم چې دا تل زکه مسلې کني لیکما د مصر اقتصادي مرسته کوي، هغه مالی لګښت دا ورکه یو چاپیږي. کچره د دې د مرسته غنوې نو د سه هم احتمال درلوده چې ما هم لیکنه نه وای کړې یا پټه په درې دلی وای. د مالی امکانات تشویقونه د چې ما نورم د لیکنه ته هڅوي چې نور کتابونه یا نور اثر ولیکم چا وک
نه چا پاسرم لري.
بلې، زه تقریبا اوس مې کتاب د کاپیسا د لرغونی اثارو په نامه چې نننۍ کاپیسا، البته لرغونی کاپیسا نننۍ فروان هم د کاپیسا سره ته چې باقي استاد کوهزاد ډېرې خپل لیکنه کړې چې افغانستان په تاریخ کې یو زرینه پانی دی، ډېرې او چت علی لیکنه ده. خو نننۍ کاپیسا د تاگاو او د نجراب هغه یا د لسه یا د کوهستان نور سیمو هغه لرغونی اثر چې اوس زمنګ تاریخ پر ویل کوي او زمونږ تاریخ ته قوت وربخي، نو ځنی برخه فاتې دي چې زه غواړم په دغه باندې مېول کنه کړې چې ان شاء الله په راتلونکو میاشتو کې به چاپ شي.
تاسو دا ویل غواړئ چې استاد کوزات خو د کاپیسا د لرغونو آثارو پیسې کې چېډنه کړې او خبره کړې و. تاسو وایئ چې له غره ورسته چې د کاپیسا په ولایت کې نور لرغونی آثار کشف شوی او موندل شوی دي، چې هغه هم د دې استاد کوزات له چړونو سره یو ځای کې یو چاپ کوي، دغه یو څه کول غواړي.
زما نظر دا دی چې دغه یو نوې چړونو مرتور کو، دا د نوې چړنې یا د ننې کاپیسا لرغونی اثر، دا باید ځانګړی او مستقل بیل یو کتاب چاپ شي.
دا کتاب د لیکلې دی؟
بلې، ډېر برخه ما لیکلې دي، ځینې برخه رانفات دي چې تقریبا یو څو ورځې زمونږ امتحانو کې باندې بنو غړم چې رخصتۍ په محل زلا شم، مختصمو تلاشم، لنزدې نه ځایونه وګورم، الته ځینې نور معلومات لاسته راوړم او دا غي ځایو انزورونه واخلم. ډېر برخه ما تکمیل کړې ده، البته لږ برخه پاتې ده چې هغه به ان شاء الله په راتلونکو میاشتو کې بشپړ شي.
شغله بهیر، تاسو درسونه هم وایست او بیا په دې منځ کې مجله هم چلوي او کتابونه هم چاپوي، ترجمه کوي هم، د ټولو ته څنګه وخت پیدا کوي؟ دا ډیرو خلکو د حساب رکی کدی وخت دی کمی ستونزه بخیا عامده.
از لوب سره مینه نه لرم، د نورو بعضی ملګری له خار یا نور چکرونه میلی زنګړی ناسته ولاړی غلری، زه د دې ټول نه ما ډډه کړی ده. فقط زه خپل روحي آرام، روحي خوند، روحي لذت چاخلم، هغه چې کوم وخت زه په ځان بوج راوم خپل ځان به خوبی ته ورکوم.
شغلی بهیر، یو فرانسوی لیکوال دی، د شلمی پیړی نامتو لیکوال دی، اندره موروانه میشي، هغه یو ځای لیکلی و چې کوم خلک د تفریح کولو په هنر نه پیژي، په چل نه پیژي، هغه ممکن دی کار کولو په چل هم پونسي. دیگه منظور داو چې کته کار کوي نو ته بس تو منکې شي او کته تفری ونکې نو استاد ذهن به نه فعال شي. څنګه تاسو چې وایست زه تفری نه کوم لوبو ته وخت نه ورکوم؟
نو د خبره ډیر درسته او معقوله ده. خبره لکه مخکې چې مې وویل زه کله لیکنه کوم دغه لیکنه کول چې لیکنه زما بشپړه شي دغه ماته روحي آرام را بخي. چې کله زه یو موضوع لیکم هغه بشپړ شي یا په هغې کار کوم په دغه وخت کې زما ذهن هغه کېږي آرامتیا مومي.
ستا لپاره تفریح هغه چې کار وکړي
زه چې کار وکړم البته قلمي کار.
رادیویی مجله اره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د انسان د عواطفو یو ډول ویش دادی چې په مثبت او منفی تقسیم کوم. ځینې عواطف لکه مینه یا شفقت په مثبت عواطفو کې شمیرو، خو ځینې نور لکه کرکه، ویره یا قهر منفی عواطف ګڼو. په اروپا کې وی تحقیقاتي مؤسسې په دې وروستیو کې د اروپایانو د قهر د عاطفې په اړه احصایې راغونډې کړې دي. په دې باره کې یو راپور مخفي عزیزي لولي.
په اروپا کې د یوې تازه ترسره شوې سروې نتایج ښیي چې تر ګردو قهرجن خلک د انګلستان اوسیدونکي دي. دوی په متوسط ډول د ورځې 4 ځله په غوسه کېږي. د مایل ورځپاڼې له راپور سره سم د انګلستان خلک هغو کسانو ته ډېر په غوسه کېږي چې په لیګه کې ولاړ وي او ډېر خوځي راخوځي، نوبت نه مراتوي. دغه راز د لارې بندېدا او د ترافیکو درېدا یې هم ډېر ځله په غوسه کوي. په دې سربېره بد ګاونډیان او د دوکاندارانو بده معامله د انګریزانو د قهر دوه نور عوامل دي. ګڼو انګریزانو دا هم ویلي دي چې کوم کسان ژبې، توکم یا عقیدې د تعصب په اساس چلند ورسره کوي هغوی ته یې هم ډېره غوسه راځي. په انګلستان کې د سروې کسانو دا هم معلومه کړې ده چې بده او ګډه وډه ډریوري د دې وطن د خلکو د قهرېدو یوه بله لویه منبع ده. انګریزانو ویلي دي چې کوم کسان په کوڅو بازار کې کنځلې کوي او بدرد وایي دغو کسانو ته یې هم ډېر ځله کاوړ راغلی دی. د دې سروې نتایج ښیي چې د ایټالیا اوسیدونکي په متوسط ډول د ورځې 3.5 ځله او د فرانسې اوسیدونکي په متوسط ډول د ورځې 3 ځله په غوسه کېږي. خو له بلې خوا د اروپا په شمال کې د ناروې، سویډن او دنمارک خلکو ویلي دي چې دوی ته په متوسط ډول په اونۍ کې یو ځل قهر ورځي. فرانسویان په خپل وطن کې تر بل هر څه زیات رستورانت چټلي او بې نظمي ته په غوسه کېږي، خو د ایټالیا د خلکو د قهر یوه لویه منبع بده ډریوري ده. مګر د ناروې، سویډن او دنمارک خلکو ویلي دي چې دوی معمولا هغه وخت ډېر په غوسه کېږي چې یو څوک ورپورې وخاندي او ملنډې ورپورې وکړي.
په افغانستان کې ګڼ کسان د اوبو پاک ساتلو ته اهمیت نه ورکوي. دلته ډیر کسان چټل شیان اوبو ته غورځوي چې دا کار د ډول ډول مرضونو د پیدا کېدو سبب کیږي. میرمنې ممکن د ویالې په غاړه جامې وبینځي او له همدې ویالې 100 متره لاندې یو څوک د چایو لپاره اوبه راوخلي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې چې خلک د روانو اوبو د پاک ساتلو اهمیت ته متوجه شوي، په دې اړه یې ځینې اقدامات کړي دي. بنګلادیش چې د مساحت په لحاظ د افغانستان څلورمه برخه دی، خو د نفوسو په لحاظ د افغانستان کابو 15 برابر نفوس لري، د خپلو سیندونو د ناپاکۍ له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. البته په دغه هیواد کې داسې اجتماعي ګروپونه هم شته چې دې مشکل ته یې پام شوی او د خپل وطن د اوبو د پاک ساتلو لپاره مبارزه کوي. نور حال به وشماره شي ډیر کړي.
بوری گنگا یعنی زور گنگا د بنگلادیش د مرکز ډاکی څنګه ته بهیږي. دغه سین یو وخت د ډاکی د ژوند نه خوه، خو اوس د نړۍ یو خورا ناولی دریاب دی، ځکه د سین د غاړو اوسیدونکو او د فابریکو څښتنانو د هغه پاک ساتلو ته لازمه توجه نه ده کړې. د بنگلادیش د ژوند چاپیریال یو نامتو ماهر اینون نشات رویټر اجنس ته ویلي دي چې زور گنگا اوس دومره ناولی شوی دی چې کبان پکې ژوندي نه پاتېږي او آن د خلکو لپاره تګ را تګ پکې سخته دی، ځکه بدبوی ورنه لټېږي. د بنګلادیش د نورو سیندونو حال هم خراب دی. د دغه هیواد په واره غېږه کې شاوخوا 230 لوی او وړه دریابونه بهیږي چې د بنګلادیش د خلکو د ژوند ټول درمدار ورسره غوټه دی. بنګلادیش 140 میلیونه نفوس لري او دغه سیندونه نه یوازې په زراعت کې د دوی په کاریږي، بلکې د کب نیولو او سفر کولو استفاده هم ورنه په لویه پیمانه کېږي. خو زورورو هر چیرته د سیندونو غاړې لاندې کړي او د اوبو بستر او بهید ځای تنګ کړی دی. له بل خو د خلکو او فابریکو له خوا سیندونو ته دومره ناولی مواد ورچول کیږي چې اوس په دغو سیندونو کې د کبانو لپاره ژوند بیخي مشکل شوی دی او کبان خلاصه کوي چې د سیندونو ناولتیا د بنگلاديش ته خلکو ژوند ته هم ډیر ستونزې ورپیدا کړې دي. د نړیوال بانک یو ماهر مناط الله وایي چې که د دریابونو پاک ساتلو ته توجه ونه شي نو په راتلونکو دوه درې کلونو کې به بنګلاديش له لوی روغتیایي بحران سره مخامخ شي. د بنګلاديش د چاپیریال ساتنې د غورځنګ عمومي سکرتر ام ای متین وایي چې تر څو کاله پخوا پورې د سنګاپور سیندونه هم د بنګلاديش د سیندونو غوندې ناولي وه، خو هغو خلکو همت وکړ، پاکۍ ته یې توجه وکوله او اوس هلته دریابونه ناولي نه دي. موږ هم باید همداسې وکړو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري.
افلاطون به ویل چې لکه سپورت چې د ځوانانو جسم ته ګټه رسوي، دغه سي حکایتونه د ماشومانو روح غوړي. مګر حقیقت دا دی چې عالی حکایت د هر عمر کسانو ته عالی پیغامونه لري. دغه حکایت چې له بهرنیو منابعو مو ستاسې لپاره ژباړلې، لینا شریفی لولی.
شګه او تیګه. یو وخت دوه خواږه ملګري په یو بیابان کې په سفر روان وو. د مزل په منځ کې څه خبره سره واړوله. دا یو خپل ملګري ته کلکه څپېړه ورکړه، دا بل ژوبل شو خو څه یې ونه ویل او یوازې دومره یې وکړل چې د بیابان په شګو باندې ولیکل چې نن خپل ډیر خواږه ملګري په مخ څپېړه راکړه. دوی چې په بیابان کې ښه مخ ته لاړل، یوې رغیانی یعنی واهی ته ورسېدل. هلته یې وغوښتل ولمبي، اوبو ته ورغلل. دا یو چې په څپېړه وهل شوی و اوبو ته وښوید، اوبو لاندې کاوه چې هغه بل لاس ورکړ، ویې ژغوره. ژغورېدلی چاقو راوایست او په یوه ډبره یې دا جمله وکیندله: نن خپل ډیر خواږه ملګري له لاهو کېدو وژغورلم. ملګري یې ورته وویل: هغه بل ځل دې د څپېړې خبره په شګو ولیکله او اوس دې د ډوبېدو خبره په تیږه وکیندله، چې دا ولې؟ ده ورته وویل: د نورو د ناسم چلند خاطره باید په شګو ولیکو چې د عفوې له نري باد سره ختمه شي، خو د نورو د نیکۍ خاطره باید په تیږه وکینو چې هیڅ باد یې د ړنګولو وس ونه لري. یو هلک ته چې همیشه په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه، ورته وی ویل: هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوالګي باندې یو میخ ټک وهه. په اول ورځ هلک 10 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده، ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایساره ول آسان وو. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل: اوس نو هر ورځ یو میخ را پاسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ نه و پاتې. پلار زوی ته وویل: دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نښې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله: که یو چاته تنده خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو، خو د هغه په زړه کې داغ پاتې وي. بلنه. د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیری ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ ست ورته وکړه. نو ور ووته، ورته وی ویل: راځئ کور ته، وږي به یاست. دوی وپوښتله: میړه دې په کور دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ: نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته وویل: دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، ست دې ورته کړی دی؟ میرمنې ورته وویل: ست مې ورته وکړ، مګر ویل یې چې میړه د کور نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل: ورشه، زما د راتلو ورته ووایه. خځه ور ووته د خپل میړه د راتلو خبرې ورته وکړه. بوډاګانو ورته وویل موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غوړی. د کور میرمن ورته وویل عجبه ده، ولې؟ دا یو بوډا بل ته اشاره وکړه، وی ویل دغه ثروت دی. ثروت بیا هغه بل ته وکتل، وی ویل دای برای دی. او دریم کس ځان ته لاس ونیو، وی ویل زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریوو کې کوم یو غواړي. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه هغه خورا خوشاله شو، وی ویل ورشه ثروت را وبوله. خو میرمنې ورسره مخالفت وکړ، وی ویل برای بره وغواړو. د دوی خبرې د دوی نګور واورېدې، ورته راغله، وی ویل زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خوښۍ او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دوه هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
دغه دریو حکایتونو کې چې وام اوریدل د لومړی دوه پیښې ناممکن نه دي، مګر په واقعي ژوند کې ډیر لږ احتمال شته چې داسې وشي. خو دریم حکایت خیالي وو، خو داسې خیال چې په حقایقو کې یې ریښې لرلې. له واقعیت سره د کیسې د سمون د بحث یوې اصلي اصطلاح ته په ادبیاتو کې رښتیا غونډیتوب وایو. د راډیوي ادبي قاموس پر روان بحث کې استاد نجیب منلی د رښتیا غونډیتوب په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی د رادیوی ادبی قاموس په روان بحث کې به په رښتیا غونډیتوب خبرې کوو. رښتیا غونډیتوب ادبی اصطلاح ده، خصوصا د داستان په بحثونو کې ډیره راځي. که له تعریف شروع کو، تاسو څنګه تعریفوي؟
که خپکی ینه لږ به اوریدونکو هم بیلارې غونډی کو او تعریف به د ریاضی نه شروع کو. په ریاضی کې رښتیا غونډیتوب یا لایکلینس په انګریزي کې څه شي ته وایي؟ د احصائیه په علم کې هر هغه څه چې د دې احتمال یې ډیر زیات وي چې په واقعیتونو کې منځته راشي، پیښ شي، هغه رښتیا غونډې دی. هر هغه څه چې سل په سلو کې مطمئن یو چې دا شته، هغې ته رښتیا وایي. د هغې د احصائیه احتمال یو دی. هر هغه څه چې سل په سلو کې مطمئن یو چې ناممکن دی، د هغې د رښتیا والی احتمال صفر دی. د یو او د صفر ترمنځ چې هر څومره احتمال راځي هغه تاریخ ته غونډې توب وایي.
هغه د احتمالاتو ریاضي چې ورته وایي همدغه بحث سیړي.
د احتمالاتو ریاضي یو برخه دغه بحث دی. مثلا یو ډیره مشهوره لوبه ده، شیر او خط. یو پیسې سړی هوا ته اچي او شرط پدی وخی چې شیر راځي که خط راځي. په دې باندې هیڅوک کله شرط نه وایي چې د پیسې باندې غوډري. په داس حال کې چې د ممکناتو په دنیا کې دا خبر بیخی ممکنه چې پیسې ته اسمان ته واچي او بیرته راولويږي او په دې غاړه باندې نه غوډريږي، نه شیر شي نه خط شي. د دې خبرې علت دا دی چې د شیر او د خط رښتیا غونډیتوب تر هغه څه زیات دی چې د پیسې په دې څوک غوډريږي. په ادب کې رښتیا غونډیتوب هغه ته ویل کیږي چې روایت د واقعیت په دنیا کې څنګه ځای نیسي. په کلاسیک ادب کې رښتیا غونډیتوب د پاره یو عمده شرط دا و چې هغه درې وحدتونه چې کلاسیکو یونانی ادیبانو ټاکلی وو، د ځای یووالی، د پیښې یووالی او د وخت یووالی، دا پکې مراعات شوی. یعنی داسې یوه پیښه چې په څو ځایو کې هممهاله وشي دا رښتیا غوندې نه برېښېدله.
یعنې فرضاً ډرامه به جوړوله څو سوه کاله پخوا، نو په یوه سټیج کې که به هغه پېښې په روم کې وې، نو بیا به فرضاً په اسکندریه کې نه وې، ځکه چې وایي دا خو نو په یوه لحظه کې دا امکان نه لري چې
د روم نه اسکندریه ته لاړ شي. نو دغه یوه پېښه به په ماشومتوب کې وه، بله پېښه په زړ بوډۍ کې نه وه، ځکه چې دا په هماغه یوه صحنه کې ناممکنه وه. نو رښتیا غوندېتوب یې د دغو درې وحدتونو ساتلو ته ویل. خو وروسته وختونو کې د منځنیو پیړیو نه وروسته ځینو نقادانو یو بل شي ته پام وکړ، او هغه دا و چې یو فرانسوي لیکوال او نقاد بولو وایي ډېر ځله داسې کېږي چې رښتیا د رښتیا غوندې نه وي.
مطلب
هماغه زما د پیسې کیسه ده، کېدای شي چې دا پیسه داسې راولویږي چې په څوکه ولاړه پاتې شي. دا به یو واقعیت وي،
خو استثنایي واقعیت،
مګر استثنایي واقعیت دی، څوک به پې باور ونه کړي. او د دې کار دپاره په کلاسیک ادب کې یو بل اصل جوړ شوی و چې هغه دا و چې واقعیتونه باید تصفیه شي، یعنی هغه څه چې د واقعیتونو په دنیا کې شته هغې ته باید وکتل شي او د هغې نه هغه څه راواخیستل شي چې عام فکر یې مني، یعنی چې د عام فکر اجماع پې راشي.
استاد منلی ارستو وایي چې تاریخ هغه څه دي چې پیښ شوي دي، خو ادبیات ډرامه چې البته په هغه وخت کې د ادبیاتو هغه اصلي سین و اصلي جریان و، هغه پیښ شوي نه وي، خو د پیښېدو احتمال یې زړه ته لویشي چې هو دغسې ممکنه ده. ستاسو منظور همدا دی چې ادیبان یا ادبیات یا کره کتونکي په دې ټینګار کوي چې لوستونکی باید ومني چې هو نو داسې ممکنه ده، پیسه باید نیغه ونه دروي. دا دې منظور دی؟
همدغه منظور دی چې واقعیتونه باید تصفیه شي، هغه واقعیتونه چې واقعیتونه به وي مګر د خلکو دپاره به د منلو نه وي، هغه باید ترینه وویستل شي. یعنی یو ډول کامل رښتیا مفهوم پیدا شي. د کامل رښتیا مفهوم په ادبیاتو کې، په خصوصا په کلاسیکو ادبیاتو کې مطرح کیږي، او هغه څه دي چې په کلاسیکو ادبیاتو کې ورته ډېره زیاته پاملرنه کیږي.
ریالیزم هم په ادبیاتو کې همدې شي ته باید وفادار وي.
نو د ریالیزم خبر به لږه وروسته راځي، خو په ولسمه پیړۍ کې ویل کیږي چې رومان یا ناول د ژوند تابلو ده، یا د ژوند هنداره ده. کله چې د ژوند هنداره شي باید چې د لوستونکي د ورځنیو تجربو سره سر وخوري، یعنی چې عامه فکر باید ومني او عام خلک عام لوستونکي په دې باندې اجماع وکړي چې دغه شی ممکن دی په همدغه ډول باندې. نو په دغه ځای کې د رښتیا غوندېتوب مرحله مطرح کیږي. وروسته په ادبیاتو کې د ریالیزم مسله رامنځته کیږي، چې ریالیزم هم همدغه اړخ ته توجه کوي، په دې معنا چې ریالیزم واقعیتونه راخلي مګر پرونه کې هغه واقعیتونه راخلي چې د یو هدف لپاره، د یوې موخې لپاره، د یو سیاسي فکر لپاره هغه مفید واقع شي. دا کار په ناتورالیزم کې کوم کېده، دا کار په کلاسیسیزم کې تر یو حده کېده، په ریالیزم کې تر ډیره حده کېده. ریالیزم نه علاوه نور مکتبونه هم شته، سوریالیزم شته، جادوی ریالیزم شته، داسې نور شیان هم دي چې په هغه کې کوم پیښې چې واقع کیږي هغه په مادي دنیا کې نو واقع کیږي، یا زبنګ د پاره د واقع کیدلو احتمال ډیر کم ښکاری.
یو څوک دی داستان کې وایي چې درې متره قدو، نو چې په بیرونی دنیا کې داسې څوک نشته، په بهرنی دنیا کې، په واقعي دنیا کې داسې څوک نشته چې درې متره ای، نو لوستونکی یا کره کتونکی یا بل څوک لیکوال ته وایي چې دا خو رښتیا غوندې توپ نه لري دا کرکټر. لیکن دا سوریالیزم یا ځینې نور مکتبونه چې دي دا خو بیا بیرونی واقعیت ته دغه څه وفادار نه دي، دلته بیا رښتیا غوندېتوب څه شکل نیسي؟
دلته دوی یو بل جهان جوړوي، لکه په ریاضي کې چې ځینې مجموعي جوړیږي او دغه مجموعي خپل خواص لري، همدغه څه په ناول کې، په ادبیاتو کې هنرمند، لیکوال، شاعر، نقاش نور معیارونه ټاکي، یو بل دنیا جوړوي. او د دغه دنیا د وصول سره یې که لیکنه یا تابلو یا شعر موافق و، نو هغه د دغه رومان په دنیا کې رښتیا غوندېتوب لري.
استاد منلی که یو څوک وایي وو نو یو وخت یوې ونې خبرې کولې، دغه دې وو نو کلمه کافي ده چې دا دومره جمله ومنو ورسره، چې څه داسې زمانه به هم وه. خو که تاریخي زمانه یاده کړو، د داود خان په جمهوریت کې په 1350 هجري شمسي کال کې په کابل کې په وزیر اکبر خان مینه کې یا به ونی خبری کولی، دا بیا نه منو. تاسو دغه شته اشاره کوي چې نیکه هغه ټول داستان، هغه ټول روایت داسې ترتیب سوی چې لوستونکی لغه اوله دا ومني چې دا خو هغه دنیا نه ده چې هغه زه پکې اوسم، دا یو ریالیستیکه دنیا نه ده، واقعي دنیا نه ده، دا یو بل شی دی، دا یې نو مني. دغه څه ویل غواړي؟
تاسی د ونو د خبرو کیسه وکړه. زمونږ د پښتو په ادبیاتو کې مونږ د مومن خان او شیرینو کیسه لرو. خبره په دې کې ده چې د مومن خان او شیرینو کیسه په خپل ځان ته یو جهان جوړوي، چې په دغه جهان کې دا هم ممکنه ده چې خامار پکې پیدا شي، دا هم ممکنه ده چې یو خوار پښتون چې د مزدوری پسې تللی دی د اکبر باچا سره انډیوال شي، دا هم ممکنه ده چې د اکبر باچا لور په دغه خوار پښتون باندې مینه شي، او دا هم ممکنه ده چې دغه بیا بیرته راشي خپل کلي ته او په غلا د خسر کور ته ورشي چې د خپلې مینې صدقت کړی کی.
یو وخت مې د پخواني مصر قصې لوستې، ادبیات مې لوستل، په هغو کې خو دا جادو ډیر زیات و. یو څوک یې نه پیژم دی او چا په ښځې مین سي بیا هغه جادو پې وکړي او بیا هغه جزا وویني، خو جادو پکې تقریبا پاره قصه کې راتو. زه دې نتیجې ته ورسېدم، یغو خلکو په جادو عقیده لرله. په هغه زمانه کې علم کم و، ساینس کم و، پوهه کمه وه، خلکو به فکر کوو چې همدغسې قصې سته نو. نو یغوی ته جادو واقعیت و، نو په قصو کې نقش درلود. یغو خلکو چې د مومن خان کیسه یې جوړه کړې وه، یا یې د مومن خان کیسه اورېده، د یغوی لپاره شمار واقعیت و. د موږ لپاره، البته موږ په بله زمانه کې اوسو، د موږ لپاره نقل یو بېل واقعیت ده. یعنی موږ چې په کومه زمانه کې اوسو، موږ اکثره خلک اوس شمار نه منو. موږ وایي دا د دنیا پسې ګرځېدلې دی، چېرته هم شمار نه و، داسې یو ګپ دی. لیکن کله چې نقل لولو، نو د اوو نوو له جملې شروع کوو. یعنی دا منلی چې دا خو هغسې قصې دي چې په یغو کې داسې څه راځي چې په اوس زمانه کې حداقل نشته. دا تبصره منئ؟
دا تبصره تر ډېره حده منم. دلته هماغه خبره چې مخکې موږ شروع کړې وه بېرته ورته راځو، چې واقعیت کله کله رښتیا ته ورته نه وي، هم د اسبابو په دنیا کې، هم د داستان په دنیا کې. مګر کله چې د داستان د خپلو ارکانو ترمنځ منطقي تړاو موجود وي، نو دلته رښتیا غونډیتوب پیدا کیږي. یو څو مثالونه به نور راواخلو. د عبیدالله مهک ډېر لوی داستان زمرو ده. په دې کې یو انجلۍ ده چې بې سواده ده، د یو غر سړي په کور کې نوکره ده، په دې باندې جنسي تیری کیږي. او دغه انجلۍ د دغه جنسي تیری په ځواب کې د یو انقلابي حرکت سره یو ځای کیږي، او د دې نه یو سیاستمدار جوړیږي. دا خبره بالکل ممکنه ده، مګر د عبیدالله مهک په دغه داستان کې دغه پیښې په څو ورځو کې پیښیږي، چې دلته یې رښتیا غونډیتوب د لاسه ورکړی دی.
ځکه چې د انسان کرکټر،
د انسان کرکټر داسې زر نه بدلیږي،
نه بدلیږي.
همدغسې د سمڅې یاران د استاد شپون یو ډیر ښه ناول دی. په دغه ناول کې په یو ځای کې د پوهنځي محصلینو ته اناتومي ور زده کول کیږي، او دغه په خاطر یو سکلیټ صنف ته راوړل کیږي. په سکلیټ باندې د مارشال نوم ایښی دی. دا د هر پوهنتون د طب په پوهنځي کې یو ډیره طبیعي خبره ده، مګر په هغه ځای کې چې د استاد شپون په ناول کې دا خبره ذکر شوې ده، شاګرد په څلورم صنف کې دی. په څلورم صنف کې هغه د وخت د دې دورونه تیر شوی دی، اناتومي لوستې ده، نو هغه مارشال ته ضرورت نه لري. نو سره د دې چې ټول هر څه رښتیا دي، هر څه د اسباب په دنیا کې ممکن دي، مګر د منطق په دنیا کې دغه شی رښتیا غوندې نه دی.
په دغو مثالونو کې چې تاسو ورکړل، یو بل شی ته زما پام شو. کله کله دغه د رښتیا غونډیتوب ستونزه د داستان له یوې وړې برخې سره تعلق لري، له یو جز سره تعلق لري، چې په ټول داستان اثر نه پرې باسي. مثلا هغه د استاد شپون د داستان مثال دی ورکو، خو اناتومي موضوع ولا اناتومي مضمون په اول صنف کې تدریسیږي، خو په داستان کې په څلورم صنف کې تدریس شوی دی. له داستان سره کوم ارتباط نه لري، حتی په بل چاپ کې کېدای شي په ډېر اسانۍ سره د څلورم په ځای اول ولیکي، ممکن داسې. خو کله کله وینو په داستانونو کې چې که رښتیا غونډیتوب ته توجه وکړي، هغه ټول داستان شړی شي، ټول داستان له منځه شي. نو کله دې نظر ورته وګورو، د رښتیا غونډیتوب پرابلم په مختلفو داستانونو کې فرق کوي. یو نیم وخت بیخي د اثر هغه هنري اهمیت ورختموي، او یو نیم وخت بیا اهمیت نه لري دومره. ویلی شو داسې؟
بیخي همداسې ویلی شو. مونږ چې کوم مثالونه راواخیستل، د بریالیو اثارو مثالونه راواخیستل، نابریالي اثر له بده مرغه زمونږ په ادبیاتو کې ډېر زیات دي، او په هغې کې همدغه د رښتیا غونډیتوب مسله ده چې د پیښو ترمنځ تسلسل خرابوي، چې د پیښو ترمنځ منطقي تړاوونه خرابوي، او په نتیجه کې د کیسې نه یوه خرابه کیسه جوړوي.
که فرضاً یو داستان داسې شروعي چې شپه وه زه ویده وم، دروازه وټکېده، چې وروتم دوه کسه ولاړو، او ما ته وویل چې موږ له یوه لرې ستوري راغلي یو او غواړو اوبه وڅکو. تا د داستان په ابتدا کې لوستونکی حاضر ده چې دا خبره واوري. دی غواړي چې دا داستان ته د داخلېدو یوه ذریعه ده. لوستونکی فکر کوي چې دی ما ته د ژوند یوه نوې تجربه راښیي په دې شکل. خو که داسې داستان یې چې زه له دښمن سره په جګړه کې یم، دښمن ما ونیسي، دښمن چې ده زر کسه دي، زه یوازې یم او زه په یوه قلا کې بندي کړی یم او ډېر پیرهداران هم راباندې ولاړ دي او په دې وخت کې نیمه شپه ده او زه وایم چې دروازه وټکېده او چې ومویل چې څوک یې ویل چې دروازه را خلاصه کړه. موږ هغه یو له لرې ستورو راغلي یو تا باسو او دوی ما وباسي. دلته هم د لرې ستورو نه د ډېر لرې احتمال د موجوداتو خبره ده. په هغه بل داستان کې هم ده، په هغه اول کې مې ممکن ومني، په دې دوم کې د منلو ځکه نه ده چې د داستان غوټه دي، د داستان مشکل دي، د داستان هغه تجربه چې لېږدول کېږي هغه دې دې په غیر واقعي بنیاد درولې ده. دغسې یو موضوع هم شته.
دغسې موضوع شته ده چې کله چې داستان شروع کوي ستا لاس خلاص دی، ته د داستان دپاره جهان جوړولی شي،
لوستونکی هم درسره منلی شي
او لوستونکی درسره حاضر دی، ځکه چې د هیڅ نه شروع کوي، سپینه پاڼه مخکې پرته ده. په سپینه پاڼه چې ته هره کلا جوړوي جوړولی شي، مګر که په سپینه پاڼه دی یو وارې ونه جوړه کړله، د دغې ونې په ځای بیا ته د کلا برج نشي جوړولی، د دغې ونې په ځای ته د کلا دیوال نشي راوستلی، د دغې ونې په ځای ته د کلا دروازه نشي راوستلی. نو دا هغه ستونزې دي چې تا په خپله خلق کړي دي او د هغې سره باید گزاره وکړي. په ادب کې همیشه هم داسې کېږي، په داستان کې، په شعر کې، حتی په سیاسي او ژورنالیستیکي لیکنو کې، کله چې موضوع له یوې زاویې راواخلي د زاویې بدلول ډېر ګران کار دی. ته کولی شې د لیدلوری بدل کړې، مګر د لیدلوري د بدلولو لپاره باید چې ته یو کار وکړې، د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، یوه پیښه پیدا شي تا له یو ځای بل ځای بوزي، په هماغه یو آن کې ته نشې کولی چې لیدلوری بدل کړې. نو د رښتیا غونديتوب خبره هم همدلته ده چې هغه ځای کې چې هیڅ نشته، ته چې هر څه وایې زه درسره منم، مګر هر کاڼی چې خودل کیږي، هر خښته چې خودل کیږي، زما فضا محدودیږي. د دغې خښتې موجودیت ډېر امکانات له منځه وړي او نور امکانات پیدا کوي.
استاد منلی، په دې پښتو ادبي بحثونو کې په افغانستان کې چې کله کره کتنې کېږي، په غونډو کې خبرې کېږي، په یوه کیسه باندې په رښتیا غونډیتوب ډېر ټینګار کېږي. یو اثر به ډېر ښه اثر یا به یو اثر ډېر به کمزوری وي، ډېر عیبونه به نور هم لري، خو د غونډې برخوال معمولا د رښتیا غونډیتوب له زاویې اثر ته ګوري. آیا وجه یې دا ده چې دا اسانه موضوع د زر د لوستونکو ورپام کېږي، ځکه ډېرې خبرې پې کېږي په دې افغاني نقدونو کې، او که دوی یو قسم حساسیت لري، هنري حساسیت لري، داستان واقعا ډېر کمزوری کېږي ورسره، څه چل دی؟
دلته تر ډېره حده هنري فقر مطرح دی. که د ادبیاتو نه لږ ووځو، یو راپورتاج چې جوړېږي نو یو څوک د یوې کمرې سره ځي، یوه صحنه عکاسي کوي. د راپورتاج معنا دا ده چې هغه واقعیت چې څنګه وو هماغسې کمرې راخیستی دی او هماغسې لیدونکي ته خول کیږي. که چیرې د راپورتاج نه زو مستند فلم ته، مستند فلم کې واقعیت دی، مګر دغه واقعیت په یوه صحنه سازۍ کې راځي. په دغه واقعیت کې د فلم جوړونکي ذهني دنیا هم شامله ده.
انتخاب پکې کوي دی،
انتخاب پکې کوي، د خپل نظر پکې داخلي، د خپل نظر په اساس ځینې شیان برجسته کوي، ځینې شیان تتایی. نو پاکت کې په مستند فلم کې یو هنري عنصر شته چې په راپورتاج کې نشته. د دغه هنري عنصر د شتوالي په اساس زه کولای شم چې په یو مستند فلم کې داسې څه هم ومنم چې په واقعیت کې په غزه کې نه وي. د مستند فلم نه راځم هنري فلم ته. په هنري فلم کې زما ډېره تکیه د فلم جوړونکي په داخلي دنیا باندې ده، د فلم جوړونکي په سبجکټیویټي باندې ده، دغه په ذهني تصوراتو باندې ده،
او د فلم په داخلي دنیا باندې ده،
او د فلم په داخلي دنیا باندې چې د فلم جوړونکي داخلي دنیا نه سر چینه اخیسته ده. نو دلته ځکه دلې چې داس شان چې حتی په ممکناتو کې هم نوي ورسره ومنم، دا کار زوالی کوم، د دې په خاطر چې د یو عیني واقعیت ترمنځ او د یو ذهني ترهشي واقعیت ترمنځ او له ذهنه دراوتلي یو حقیقت ترمنځ زه دغه توپیر کولای شم. دا توپیر زه هغه وخت کولای شم چې زه د درې واړو ډولو سینماو سره روغ دی ووسم. ما هم راپورتاج لیدلی، هم مستند فلم لیدلی، او هم هنري فلم لیدلی. که چیرې مې دا کار نه کړی او یو هنري فلم داسې یو چاته وښیم چې په عمر کې راپورتاج نه لیدلی، شاید ورته وژاړي، شاید ورته وخاندي، شاید لکه مشهوره کیسه چې ده د سینما پرده په څپلۍ وولي. ځکه چې د هغه لپاره د واقعیت او د هنر ترمنځ فاصله نشته.
استاد منلی، له دې ټولو خبرو نه دا نتیجه اخیستی سو چې رښتیا غونډیتوب که څه هم د داستان لپاره د روایت لپاره یو مهم عنصر دی، یو مهمه موضوع ده، خو په بیلو بیلو زمانو کې، په بیلو بیلو ټولنو کې، په بیلو بیلو سبکونو کې او په بیلو بیلو ژانرونو کې فرق لري، او که دغه فرق ته متوجه نسو نو بیا شاید دیو اثر پیسه کې زموږ قضاوت په انصاف ولاړ نه وي.
رښتیا غونډیتوب یو مطلق مفهوم نه دی، رښتیا غونډیتوب نسبي شی دی، او هماغه څه چې د داستان په دنیا کې، د ادب په دنیا کې، د هنر په دنیا کې واقعیتونه اوړي را اوړي، هماغه څه رښتیا غونډیتوب هم اوړي را اوړي. او هنرمند هغه وخت بریالی دی چې د هنري اثر بیلې بیلې برخې د هنري اثر په چوکاټ کې رښتیا ته ورته وي.
موږ په کوڅه او بازار کې هر ورځ کدایان وینو چې نورو ته لاس نیولی وي، خلکو ته خوشامند کوي. دغه راز په خپلو کلیو او ښارونو کې سخیان وینو چې لوی خیرات یې کړی وي، خلک یې په ډوډۍ راغونډ وي او په ده شاباسی وایي، او دی د نورو له ستاینو خوند اخلي. دا د خیر او صدقې پخوانی ډول دی چې ممکن د بېوزلو د سپکاوي او دغه راز د صدقه ورکوونکو د غرور او په نورو باندې د منت اچولو سبب شي. په اوسنۍ زمانه کې د خیر او صدقې لپاره تر ګردو ښه طریقه دا ګڼل کېږي چې شتمن د خیریه مؤسسو له لارې له محتاجو کسانو سره مرسته وکړي. د ځینو کسانو په نظر د دې شي ګټه دا ده چې یو خو وګړي پکې په وګړي باندې احسان او منت نشي پارولی، بل مرسته د یو چا د خوښۍ په اساس نه، بلکې د مقرراتو او اصولو په چوکاټ کې بشل کېږي. دغه راز خیریه مؤسسه ممکن اوږد عمر وکړي او تر ډیرو کلونو پورې په منظم ډول فعال واوسي. په انګلستان کې یو میلیونر غواړي چې خپل ټول جایداد د سرطان د ناروغیو یوې مؤسسې ته وبخشي، څو په دې ډول د دې صاحب العلاج ناروغۍ د ناروغانو خدمت وشي. په دې اړه رپورټ وشمه رشیدی لولي.
د انګلستان د نارثمبرلند ولایت یو میلیونر خپل د 14 میلیونه ډالر کور او هوټل خرڅوي او غواړي چې دا ټولې پیسې د سرطان د ناروغیو د علاج خیریه مؤسسې ته وبخي. 15 کلن برین برنی د فیصله وروسته له هغه وکړه چې د سرطان په ناروغۍ مبتلا میرمنې له مرګ بچه شوه. دغه میلیونر چې د سرطان د ناروغۍ په وجه د خپلې کورنۍ د غړو پریشانی لیدلې ده، اوس غواړي تر وسه وسه د دې ناروغۍ په ختمېدو کې برخه واخلي. برین برنی تلګراف رسپانې ته ویلي دي چې غواړم داسې ومرم چې یو غیران هم نه وي راپاته. انسان دې نړۍ ته تش لاس راځي او په کار ده چې ورنه تش لاس رخصت واخلي. برین برنی هم د هوټل او د تفریح ځای چې اوس یې پلوري 14 کاله پخوا وپېره. دغه هوټل او تفریحي ځای په څه باندې 40 جیري بمځکه کې ودان شوی دی. برین برنی وایي چې دی به د خپل جایداد له خرڅولو او د سرطان د علاج خیریه مؤسسې ته د ګردو پیسو له ورکولو وروسته له خپلې 60 کلنې مېرمنې سره یوه کوچني کور ته کډه وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. تر بلې اونۍ اجازه غواړو. پیسې توسئ.
وسلم.